پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه له غرمی مخکی دولس بجې شوې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو راغلاست. وایم پایل په لاندو خبرونو کو. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور کې نږدې 1.5 لک د دولسمو ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمېر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د سږ کال کانکور ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په تیر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو لسو کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلې دي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د افغانستان قانوني اقتصاد مخ په ځوړ دی او تور بازار یې هم د 2023 کال له اگست څخه تر اوسه پورې نږدې 15 میلیارد ډالره زیان کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصاد د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې مصیبت زیږوونکی سقوط کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي د افغانستان 95-90% پورې وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلي د طالبانو له واک ته رسېدو مخکې د تیر کال په اګست کې هم د افغانستان ناخالص عواید ډېر کم وو. فرانس پریس خبری آژانس د UNDP د آسیا پاسیفیک څانګې د مشر کاني ویګناراجا له قوله ویلي د افغانستان ناخالص عوایدو ته تیر یو کال کې 15 میلیارد ډالره زیان اوښتی. نوموړي ویلي د تیر کال له اګست په افغانستان کې د توکو بیې هم 15% لوړې شوې. او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندي و توغول. د جرمني DPA خبري آژانس ویلي پیونګ یانګ دغه دوه توغندي له سامسونګ سیمې نه د جاپان سمندر غاړې ته توغولي. د جاپان د صدر اعظم دفتر په یو ټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پر لپسې توغندي د نه منلو وړ بللي. د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالي کوریا د هغو بالستیک توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولي لیږدولی شي. خبرونه مو واوریدل. د پروګرام معرفي ته ورځو. په افغانستان کې د کانکور ازموینې نن پیل شوې.
مادر شهید مرزی
نن سهار مو رسمان د پروسه په درې دېرش ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادو په سر کې دی چې د ماشومانو، نجونو او هلکانو د زده کړو بهیرې د سقوط له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه هم راپور درکوو چې اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په یو مفصل ریپورت کې به د کابل د کاج پر ښوونیز مرکز د برید دی وی قربانی د مور خبري واوري.
مادر شهید مرزی است. به سواد است. میچ نه مکتب رفته نه مسجد رفته.
مریم د اتلس کلنی مرزی مور ده. خپل به سواده خود ژوند ټوله هڅه داده چې وو وړه ماشومان ښوونځي او پهنتونونو ته ولاړ شي.
د روزګان اوسیدونکي شکایت کوي چې د یو سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو انتظار کوي.
دا وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، ورته چې می کارت وړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب تل پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. که څه هم په دې اړه کوم رسمي مراسم نه و نیول شوي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور ازموینه درې ورځې دوام کوي. د رسمي شمیرو پر بنسټ په سږني کانکور کې نږدې 1.5 لک زده کوونکو چې له دولسمو ټولګیو فارغان دي برخه اخلي. 15% نجونې دي. دولسمو ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنی کانکور ازموینه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د لوړ زده کړو وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش آزادۍ رادیو ته وویل چې ازموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمان د پروسه په درې دېرش ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طلبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په دوه ورځو کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونه مو په درې ورځو کې تنظیم کړی دي. او د کارمندې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي ښه مدیریت کیږي.
دی وایي ټول ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه له وړاندې رسېدلي دي، او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سږني ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15 سلنه انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمیر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول او 110 نور پکې ټپیان شول. په دې مرکز په داسې حال کې حمله وشوه چې سلګونه زده کوونکو یې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د کاچ ښوونیز مرکز یوې ګډونوالې مریم چې د پیښې په ورځ یې هلته شتون درلود آزادۍ راډیو ته وویل هیڅ پیښه د دوی د زده کړو په وړاندې خنډ نه شي جوړېدی.
نه پکې نشته، هیڅ مانی وجود نه لري. زه ولې باید ازموینې ته ولاړه نسم؟ ولې باید زده کړې ونه کړم؟ که د مرګ له ویرې وي نو مرګ خو خامخا یوه ورځ راځي، او دا به څومره ښه وي چې د زده کړو پر مهال درته راسي. نو زه له ټولو ستونزو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلم.
دا وایي که څه هم په ذهني ډول ښایي هغسې تیاری ونه لري، خو په خبره یې که سږکال یې د خپلې خوښې نمرې ترلاسه نه شوای کړی، کال ته به بیا د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. د کانکور یو شمېر نور ګډونوال بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د ازموینې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه په دې اړه د آزادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د کانکور ګډونوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و. د سکل کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
هره اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو یعنی نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دغې ادارې په خپل کلني راپور کې د سلو هغو هیوادونو نوملاړ خپور کړ چې د ماشومانو د زده کړو د بهیر په وړاندې ستونزې لري، خو په راپور کې راغلي افغانستان، سودان، سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
متاسفانه په ننګرهار کې هم تر اوسه پورې د انجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل.
زلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره په کور ناسته ده، ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. دا وایي هیله درلوده چې په راتلونکي کې لوړې زده کړې او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
دا چې زه په 12 صنف کې ما او په دې تم امید باندې ما چې تر څو زمونږ د پاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
لای یو کال د زیاتې مودې په تیرې دو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د افغانانو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې ورځ تر بلې ډېرېږي. تا تازه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې دی چې د زده کړو بهیر یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په کلني راپور کې ویل شوي په افغانستان، سودان، سومالیا او مالی کې د نږدې 940 میلیونه ماشومانو ښوونیز بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. کووید 19 شخړې د اقلیم بدلونونه، کډوالي او د زده کړو په برخه کې د ډیجیټل وسایلو نشټوالی هغه لاملونه بلل شوي چې د ماشومانو د زده کړو بهیر یې له ننګونو سره مخ کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې په کلني راپور کې د ارزول شویو هیوادونو په منځ کې افغانستان تر نورو زیات له ګواښ سره مخ دی چې په وینا یې د طالبانو له واکمنېدو سره د زده کړو بهیر لا نور هم پکې خرابه شوی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. د دې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل ساشا میرز ازادي راډیو ته وویل
Sadly, Afghanistan now ranks.
له بعد مرغه افغانستان د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. تیر کال افغانستان د دې هیوادونو په نوملړ کې څلورم و. په دې معنی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د زده کړو بهیر بدتر سوی دی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکی له ګواښ سره مخامخ دی.
خو سکال د شمیر څلورو ته راښکته شوی او افغانستان په سر کې دی. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړو او ناامنیو له امله د زده کړو بهیر ټکنی و، خو تیر یو کال چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تر ټولو زیات شمېر نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو له امله له سختو نیوکو سره مخ دی، خو تر دې دمه دوی په دې اړه مثبت ګام نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په وار وار ویلي چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سویل ختیځ زون په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو تر تړل کېدو وروسته په خوست کې هم د رڼا په نوم یوې راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي او وایي که چیرې نړیواله ټولنه د رسنیو مالي لاسنیوی ونه کړي، ممکن په دې هیواد کې نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. په خوست کې د رڼا راډیو له تړل کېدو مخکې 14 سیمه ییزو راډیوګانو او 4 محلي ټلویزیونو خپرونې کولې. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې
د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم په لومړي ځل د اقتصادي ستونزو له کبله د رڼا په نوم سیمه ییزې راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. یاد راډیو چې له څلورو کلونو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کاوه او هر ورځ 3 ساعته خپرونې درلودې، شاوخوا 40 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې په دندو بوخت ول. د رڼا راډیو د امتیاز خاوند محمدالله مهجور آزادۍ راډیو ته وویل د دوی راډیو خپرونې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا همدارنګه د ډیورنډ کرخې د پوری غاړې په ځینو سیمو کې اورېدل کېدې.
رڼا راډیو د خپلو 40 کارکوونکو په مټ ولیدلې وه چې ګڼ شمېر اورېدونکي د ځان سره ملګري کړي. د تېر یو کال په جریان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. بالاخره داسې پریکړې ته اړ شو چې د راډیو دروازې وتړو او نشراتي بهیر ودرو.
د رڼا راډیو کارکوونکي هم دې تخفدي چې خپلې دندې د لاسه ورکړي. د یاد راډیو خبریال عبدالرحمن محبت وایي
زمونږ راډیو د ځینو اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه. دې سره مونږ خپل وظیفه له لاسه ورکړله. هغه څه چې مونږ ماشاتو د دې ماشاتو په وسیله به مونږ کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
بل لوري ته چارواکي وایي خپلواکو رسنیو نه په تېر جمهوریت او نه په اوسني نظام کې د حکومت له حسابه کومالي امکانات درلودل. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست اطلاعات کنټرول ریاست د رڼا راډیو سره تر خپل وسه پوری کومک کړی دی. د بیلا بیلو لارو نه د دوی لپاره نغدي پیسې او امکانات پیدا کړی دي او موږ په دې خفه یو چې ولې راډیوګانې د اقتصادي مشکلاتو د لارې نه ودرېږي. په کار دادی چې دوی خپلو نشراتو ته دوام ورکړي او خپل نشرات دومره جالب کړي چې د دوی هغه مشکل حل کولی شي.
په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي. وایي که چیرې نړیوال مرسته ونه کړي ممکن نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي
که چیرې نړیوال بنسټونه دغه ستونزو ته پام ونه کړي په راتلونکي کې زن نور رسنی هم ببندی شی او دی سر زموک رسنیش کار کون که هم اخپل کار لناسوار که چه دی سر پا افغانستان که یو لوی رسنیز ناورین لامنسته شی.
د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې د مشرانو په وینا د یاد بنسټ د څېړنو له مخې په تېر جمهوریت کې د 1550 رسنیو څخه په وروستي سیاسي بدلون کې 219 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندي شوي دي. د یاد سرچینې په حواله د رسنیو د 2000 کارکوونکو له ډلې 5000 په مستقیم ډول خپل کار د لاسه ورکړی او پاتې کسان هم بې معاشه یا بیخي په لږه تنخوا کار کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
واره بچو روزګان ته هلته خلک وایي دي اوس امکار د ترلاسه کولو لپاره په ورځو انتظار کوي. د روزګان اوسیدونکي دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پڅوالي شکایت لري او وایي یو سیم کارت د اخیستلو لپاره مجبور دي چې یوه اونۍ پورې انتظار وکړي. مسؤلین بیا د خلکو د ستونزو د منلو تر څنګ ډاډ ورکوي چې پر حال لارو کار کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا شورا او زواج د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلکو دي چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بیسی مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی خو بیا هم نه جبریالی سوي چې سیم کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولی او کریم الله چې د اورزګان د جراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ورځ مینن سو ورځ نو راغلی ما اته ورځ دا نه ورځ تقریبا دا اته ورځ راغلی خلک ډیر ولاړ دي رش کش ډیر دي اما ما دلته ولیدل چې اوس زموږ یو کش ورو په چبلاخ هم ورش دا یو غټه بیا زتی دا باید نه وایسته
دا وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي ورته چې می کارت دی وړي
شرکت دې ډیر کې اجي دا دا کوم ورته کې نو چې کار وسین موږ دا سلورم تنظیم د چناس
د افغان بیسیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یو کوچنی دوکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت تر څنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل. بل خو بیا دغلته د افغان بیسی مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزه مني خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چيله دی وړاندې هم د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په دې بندیزونو کې د روسیې د انرژي سکتور پوځي او ملکي چارواکي هم په نښه شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
اروپایی کمیسون اعلان وکړ چې دا اتحادیه پر اوکراین د روسیې د پوسی یرغل په خاطر پر دې هیواد نور بندیزونه تصویب او اجرا کوي. په نویو بندیزونو کې د پولادو او ډیجیټل ټکنالوژۍ په صنعتونو کې له روسیې سره په معاملو کې محدودیت، د روسیې د هغو تیلو د بیې ټاکل چې د سمندر او د اروپایي هیوادونو په بیړیو کې درېمګړي هیواد ته لیږدول کیږي. د اروپایي اتحادیې د پریکړې بله برخه د روسیې د دفاع وزارت د نورو چارواکو او هغو مسؤلانو بایکاټ دی چې د اوکراین د غصب شویو سیمو په ټول پوښتنه کې برخه لرله. د اروپایي کمیسون رئیس اورزلا فون در لین د اروپایي اتحادیې د مشانو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وویل د پوتین د جعلي ټول پوښتنې نتیجې او یا له روسیې سره د اوکراین د خاورې او ځای کېدا هیڅکله نه مني. که د اروپایي اتحادیې هیڅ غړی تر وروستیو شیبو اعتراض ونه کړي، ټاکل شوی دی چې د نویو بندیزونو متن نن رسما تصویب او خپور شي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصویب د ټولو غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري، خو داسې ښکاري چې ځینې غړي د روسیې په وړاندې لا سخت دریز لري او بندیزونه کافي نه ګڼي. پولند او د بالتیک جمهوریتونه پر تصویب شویو مواردو سربیره د انرژی په برخه کې له روسیې سره د همکارۍ د بیخي ختمېدو، د روسیې د الماسو د وارداتو د تحریم او د روسیې د ارتودوکس کلیسا د مشر د تحریم غوښتنه کوي، ځکه چې هغه د پوتین نږدې متحد دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست وایم. مرزیه او هاجر د کابل د ورستی خونړی برید هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه درلودل. دوی د تیر جمعې په ورځ پر کاچ ښوونیز مرکز د برید په پایله کې وژل شوي. هغه برید چې لسګونه نورې کورنۍ هم د هغو اولادونو ویرته کینولې چې پوهنتون ته د تګ شیبې یې شمارلې. د مرزیه او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ دي. په دې اړه اسدالله لودین یو مفصل ریپورت جوړ کړی دا چې دوی دواړو څه هیلې درلودې او کوم نیمګړي ارمانونه یې خاورو ته یوړل. د لودین په دغه ریپورت کې به واورې چې د دوی د کورنیو د غړو په غږ پیلېږي.
مریم د اتلس کلنې مرزیې مور ده. خپله بې سواده خو د ژوند ټوله هڅه یې دا ده چې وواړه ماشومان یې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. اتلس کلنه مرزیه د مریم درې ملور و چې له دولسم ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته وه. د مرزیه مور وایي له کړاو ډک ژوند ګالي خو نه غواړي چې اولادونه یې د دې په څیر له سواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپله وسه کوو چې نور اولادونه مې درسونه ووایي او خپلو هیلو ته ورسیږي. د مرزیه په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وژل سي.
مرزیه په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له چهل دختران لیسې فارغه شوې وه. مرزیه سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې وه. څلور ځله یې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلی ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تېرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاچ په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
یا آرزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بستان علی د مرزی پلار دی. هغه وایی لوری غوښتل چې مهندس شي. خپل بستان علی هم تر دریم ټولګي ښوونځی ویلی او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته ښه راتلونکی غواړي.
زما اراده دا ده چې اولادونه مې باید زما په څیر ړانده یا بې سواده ونه اوسي. که موږ شهیدانی ګو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو، نه پرېږدم چې اولادونه مې بې سواده شي. خپلو هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاچ ښوونیز مرکز د تېرې جمعې له برید وروسته د مرزیې او هاجر کیسې ډېرې لاس په لاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزیې مور وایي لوری له ماشومتوبه د هاجر ملګری وه او اوس هم لږ تر لږه نیمایي وخت یو له بل سره یو ځای تیروه.
هاجر او مرزیه ډیر خوږې ملګری وې. یو ځای ښوونځي ته تللې، بیا یې چې ښوونځی خلاص کړ یو ځای کورس ته تللې. په څلورویشت ساعتونو کې دولس ساعته دوی سره یو ځای وې.
د مرزیه او هاجر کورنیو هڅه کړې چې له مرګ وروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشر خور اونسیا وایي خور ور سره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور لپاره ورسته یې په خپل پروفایل ولګوي. خو کیسه بل ډول شوه.
کیسه او شوخی مو سره کولی. مرزی ویل را شخص می واخله کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم بیا می د عکس د فیسبوک په پروفایل کې کده. اوس می متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وخی. دغه خاطرې ما ډیر زوروي.
پر کاچ ښوونیز مرکز برید لږ تر لږه 350 تنه ووژل چې شپږ څلوېښت تنه یې نجونې وې. د هاجر پلار غلام علي وایي د لور مړی یې داسې وموند چې په اسانه پیژندل کېده هم نه.
په ختم کې وم چې زنګ راغی او وویل شول چې په یوه کورس کې چاودنه شوې. ډېر وارخطا راووتم. د مرزه جانې جسد مې وطن روغتون کې وموند. هاجر مې عدلي طب کې وموند. سمې نه پېژندل کېدې. په ډېرې سختۍ مو وموندلې.
غلام علي هم چې د وو اولادونو پلار دی تر څلورم ټولګي ښوونځی لوستی. دای خپل دوکاندار دی. خو درې لورانې لیسانس لري او څلورم یې هاجر د لیسانس ارمان ګورته یوړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الیف شفاق او امریکایي لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الیف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالیس د لیدو هیله کړې ده. د مرزی نورې هیلې هم چې د هغې کتابچه کې پاتې دي دا وې چې د فرانسې ایفل ټاور له نږدې وګوري، د ایټالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او ګیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزی ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅوونکی عبدالظاهر مدقیق وایي
دوی دواړو د الیف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالیس سره مینه درلوده. هالیس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یو ورځ ریچل هالیس وګوري.
مرزیا او هاجر داسې مهال خپل نیمګړې هیلې کورنۍ ته په میراث پرېږدي چې په افغانستان کې میلیونونه نور نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سګنی کانکور ته په ثبت شوو زده کوونکو کې 15% نجونې دي. خو اندېښنې دا دي چې که د نجونو ښوونځي همداسې بند وساتل شي راتلونکی کال به د نجونو دا فیصدي صفر ته نږدې شي.
اوس هم له احمد حبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د پرونی چاودنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تر دې پیښې وروسته ځینو خبر ورکړ چې چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جومات کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټکور تر دې اوازو وروسته رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وویل چې د وزارت په یوه فرعي جومات کې دا چاودنه شوې ده، چې د کورنیو چارو د وزارت ځینې کارکوونکي هم هلته لمانځه ته ورسي. خو د تلفاتو په اړه یې په پیل کې څه ونه ویل. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو تر دې مخکې هم د پیښو د تلفاتو شمېرې ژر له رسنیو سره نه دي شریکې کړي او ډېر کله یې تلفات لږ یاد کړي دي. ورځپاڼه په کابل کې د تېرې اونۍ چاودنې ته اشاره کوي چې په دشتې برچي کې د کاچ په ښوونیز مرکز کې وشوه او لیکي چې طالبانو د دې پیښې تلفات 19 وښودل. خو د اسوشیټد پرس اژانس د معلوماتو له مخې د دې چاودنې تلفات لږ تر لږه 250 تنه وو. د کابل په پرونی چاودنه کې د ماښام لور ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وویل چې څلور تنه لمونځغاړي وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنه په خپل خبرونه کې لیکي چې د طالبانو حکومت د رسنیو د ازادیو د محدودولو او ځپلو په پار نوي مقررات وضع کړي دي. خبرونه د 8 صبح او زاویه میډیا انټرنیټ پاڼو بندولو ته اشاره کوي او په دې ټولنه کې د افغانستان ویران د برخې د مسول په وینا لیکي چې طالبان د رسنیو د محدودولو او سانسورولو لپاره له خشونت کار اخلي او له سختو مقرراتو استفاده کوي. د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ورستیو کې د 8 صبح او زاویه میډیا ویب پاڼې بندې کړې. 8 صبح له 14 کلونو راهیسې آنلاین خبرونه کولې. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت الله علي کوزي د اونۍ په پیل کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې دغو ویب پاڼو پروپاګند کاوه. درواغ خبرونه خبرول، ناسم معلومات ورکول او توازن نه ساته. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان لپاره د بی بی سي امریکا شخ او دو چویلی تلویزیونی خبرونې د افغانستان دننه ودرولې. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د خبرونې په باور که څه هم د پروسه شکل د اګست له 15 را وروسته په افغانستان کې څلورو نویو رسنیو فعالیت پیل کړی دی، خو په دغه هیواد کې له 1540 رسنیو څخه د دوی له واکمنۍ را وروسته 219 رسنۍ بندې شوي دي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. لپلازمینی کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور کې نږدې 1,050 د 12 ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% انجونې دي. د طالبانو حکومت وایي 1,015 د کانکور دغه ګډونوال به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وایي په تېر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو 10 کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلي. د ادارې په راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي، د افغانستان قانوني اقتصاد مخ په زوړ دی او تور بازار یې هم د 2021 کال لاګس خطر اوسه پورې نږدې 15 میلیارد ډالر زیان کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیف د چلډرن ویلي، د افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو یعنی نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دغه ادارې په خپل کلنی راپور کې د سلو هغو هیوادونو نوملړ خپور کړی چې د ماشومانو د زده کړو د بهیر په وړاندې ستونزې لري، خو په راپور کې راغلي چې افغانستان، سودان، سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندي وتوغول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. تر لاندې د میورسته د ملالۍ بشیر په کوربتوب نور بسته پروګرام مې راوي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست د خبرونه په دې برخه کې نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د بخښنې نړیوال سازمان د اکتوبر په 15 نیټه یو راپور خپور کړ چې په یو برخه کې راغلي طالبان باید سولیز مظاهرو ته اجازه ورکړي، د فعالانو او خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي، د شذو او نجونو لپاره د سفر محدودیتونه لری کړي، شذو ته اجازه ورکړي چې د حکومت او نورو ځایونو لپاره کار وکړي، بیرته کار ته ستنې شي، او طالبان باید د شذو او نجونو د زده کړو حق ته درناوی وکړي. په ځانګړې توګه په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو پر تګ د بندیز لغوه کولو تر څنګ د دې ډاډ رامنځته سي چې ښځو او نجونو ته د زده کړې فرصتونه د نارینه وو په څیر برابر سي. د تیرې دوشنبه په ورځ بیا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي او د دې سازمان د ښځو څنګه مشري سیما باهوس په یو بیان کې ویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د شذو څنګه په دې بیان کې راغلي دي چې افغان جونې او شذې په خپل کورونو پورې محدود سیوي، لکه لري سیوي هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخامخ دي او په ټولګیو کې وجل کیږي او هیڅ ځای ورته خوندي نه دی. دا ورسته له هغه چې د تیر جمعې په ورځ په کابل کې پر کاج شونیز مرکز په حمله کې لسګونو کسان وژل شول چې ډیری یې شذې او نجونې وې. د دې پیښې په غبرګون کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې اعتراضیه لاریونو نه وسول. په ځینو مواردو کې د محصلینو د بندې کېدو خبرونه هم ورکړل شول چې ګواکې طالبانو نه غوښتل دا لاریونونه پراخسي، خو د بلخ امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری بیا ازادي راډیو ته په یو استول سوی خبر پاڼه کې ادعا کړې دا ادعا رد کړې ده او د ویلي چې یو شمیر محصلان چې دا ادعا سمه نه ده چې یو شمیر محصلان نیول سوي دي. د ویل چې لاریون د خلکو حق دی. په پلازمینه کې هم د کابل پوهنتون ځینی محصلانو ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاوخوا محاصره کړه او محصلانو د نور ورځو په توپیر نسوای کولای له پوهنتون څخه ووزي او یا هم ورسي. یو شمیر کورنیو رسنیو بیا راپور ورکړ چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې شاوخوا 50 شدینه محصلانی د دوشنبه په شپه مسموم سوي او روغتون ته انتقال سوي او ادعا سوي چې دا کار ځکه سوي چې دوی په لاریون کې ګډون ونه کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د محصلانو د مسموم کېدو موضوع رد کړه. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغان شوزو لاریونونه هر ځل له تاو تریخوالي سره مخامخ سوي دي. ولی مهمه ده چې طالب چارواکي د شوزو پر غوښتنو غوږ ونیسي او دا لاریونونه څومره اغیزمن ثابتېدای سي. پر موضوع د بحث لپاره زموږ میلمنې موږ هڅه کوو چې د تلیفون له لارې راسره وصل سي. تر یوې لنډې دمې وروسته به له تاسو سره یو. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته بیا هم شراغلاس د خبرونی په دې برخه کې نور بستی پروګرام خبريږي. زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې شدو په دې ورستوي کې لاریونونه زیات کړي دي او د دوی لاریون هر ځل له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ولې مهمه ده چې طالب چارواکي د شدو پر غوښتنو غوږ ونیسي او دا لاریونونه څومره اغیزمن ثابتېدای سي؟ پر دې موضوع د بحث لپاره نن د دې خبرونې میلمنې د شدو د حقونو فعال سونیا منګل او د شدو د حقونو فعال شایسته صافی دي. له دوی سره به خبرې پیلوو. په یوه شیبه کې موږ هڅه کوو چې له دوی سره د تلیفون له لارې وصل سو. میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. شایسته جانې صافی ډېره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوي په دې خبرونه کې.
سلام تاسو میرمن سره دې ډېره مننه چې ما ښکاري چې په دې خبرونه کې ګډون
ډېر مننه ستاسو څخه هم. شایسته جانې په لومړي سر کې زما پوښتنه دغه ده چې که تاسو په دې مورد خبرې وکړئ چې طالبانو هر ځل د ښځو لاریون ته په یو نه بل ډول یو داسې عکس العمل ښودلی دی چې هغه په ښه توګه پای ته نه دی رسېدلی، یعنې ښځې په هوا کې ډزې سوي دي او دوی ته تهدیدونه یا خبرداری ورکول سوی دی، د دوی د خورولو حد سوی دي. دا پیښه ستاسو په نظر ولې رامنځته سوی دي؟ ولې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل لاریون دی وکړي؟
زما په نظر طالبانو د ښځو د لاریون څخه او د اعتراض دوی اعتراض کوي د خپل حق د غوښتلو لپاره چې دوی حق دي او د اولیه حق ده چې تحصیل ده، ازادي ده او کار ده چې دوی ته نه ورکوي. دوی ډارېږي نه پرېږدي او ځکه د دوی نه غواړي چې دوی کار کوونکي ته چې دا د ښځو په وړاندې کوي نورو جهانیانو څخه خبر شي، دې خاطر دوی نه پرېږدي. که نه هر ځل چې دوی ښځه لاریون کوي داسې نه ده چې د طالبانو پر ضد اوسي، هغوی د خپل حق لپاره دا کارونه کوي، مګر دوی نه پرېږدي او دوی ډارېږي چې خلک او جهان د دوی د کارکار د کردار د دوی د رویه نه خبر نه شي. دې خاطر
شایسته جانې تاسو ویل چې طالبان بیره لري چې نړۍ خبره نسي چې پر افغانانو باندې څه حال روان دی، آیا دا بهتره نه ده چې د ښځو سره کښېني او خبرې ورسره وکړي د دې پر ځای چې دا ډول وضعیت رامنځته سي؟ ستاسو په نظر ولې ښځې مجبوره دي چې راووځي لارې کوڅو ته؟ که طالبان ستاسو په وینا ډار لري نو ولې نه ورسره کښېني د ښځو سره؟ ایا دا واقعا یو ډار دی؟
دغه موږ سوزل هم دا غوښتنه کړې ده چې غواړي دوی نه غواړي چې د ښځو سره کښېني، دغه د افغانستان ښځو سره کښېني خبرې وکړي چې مشکل څه ده او مشکل حل شي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل غواړي چې دنده ته ولاړ شي، تحصیل وکړي. دا د هر ځای یو شهروند حق دی چې دا حق ولري. که نه که دوی غواړي چې یو افغانستان پرمختګ افغانستان اوسي، خلک پرمختګ وکړي او وکړي او د یو ښه نسل د افغانستان ته وړاندې شي. دا څه خبره ده چې دوی یو کانفرنس تلفون نیسي او د ښځو سره کښېني او بحث وکړي؟ دا ابدا زما په نظر دا اول ځل نه ده چې موږ په هر ځل چې دوی سره خبرې کړي همدا خبرې ولي دي. همدا مو په موږ ورباندې تاکید کړی دی چې حداقل یو دوی یو داسې کانفرنس یو تلفون نیسي چې د ښځو کوم ښځه چې دلته شته کنه دې رونګ دلته ودام خدا دې را تکړه کړو نه په دې افغانستان کې او ته موسیږي ستا خو دوی کولی نه شي چې طالبان کولی نه شي دوی سره کښېني خبرې وکړي مرکې وکړي. زما په نظر دوی البت دوی استشهاد نه لري توان نه لري. دا په دې باندې زه نه پوهېږم ځکه دا اوسني ښځه د وختني ښځه نه ده چې دوی څه وخت کوم کښېني. دوی تاثیر کوي او زحمت باسي په اجتماع په سیاست په هر شي کې دوی ګډون کړی ده او تجربه هر شی لري. موږ ګورو دوی تر اوسه یو ښځه په کابینه کې نشته په دوی حق نه دي ورکړی ده ښځه ته نه په کابینه کې نه په سیاست کې او نه په دفترو کې ده ورکړی ده. زما په نظر دوی مشکل څه شی ده په دې باندې موږ افسان نه کوي بلکې دا حل شي که نه چې دوی څه غواړي موږ څه غواړو ولې نور هېوادونه په موږ په منځ کې مداخله وکړي داسې موږ ته کوم دا لاړ شیان وښایي چې داسې وکړي. موږ خپل افغان یو
شایسته جان تاسې د نړیوالو یادونه وکړه چې ولې باید دوی راسي او زموږ په منځ کې خبرې وکړي. اما ځینو ادارو نړیوالو ادارو د بخښنې نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ادارو اندېښنه ښودلې ده. بار بار یې ویلي دي چې طالبان باید سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکړي. لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې په یوه برخه کې له طالبانو څخه غوښتلې دي چې د ښځو لاریونونو ته باید اجازه ورکړي او فعالانو او خبریالانو پر وړاندې باید تاوتریخوالی ودروي. ستاسو په نظر د نړیوالو ادارو دغه غوښتنو ته ولې غوږ نه ایښودل کیږي که د افغان ښځو خبره نه اورېدل کیږي؟ طالبان څنګه باید د دغو نړیوالو ادارو خبرو ته غوږ ونیسي؟
دا چې موږ تر تاسو څخه تقریبا یو کلم دی څه کنه ګورو هیڅ یو کوم خبرونه کا د نړیوال کا نور هیوادونه اروپایي هیوادونه کا کوم هغه ښودلې ده. مګر طالبان هغوی ته فرق نه کوي، هغوی نه مني، هغوی په خپل هغې طریقه باندې ولاړ ده او په خپل روش غواړي حملې وکړي او دا هغوی نه غواړي چې اصلا په جامعه کې وکړي. په جامعه کې داسې جامعه نه غواړي هغه حد کړي. له دې خاطر که د هغوی فشار کوم ډېر څه زما په نظر د اقتصادي تحریمونه او نور شیان دې باندې راوړي طالبانو باندې شاید به لږ اغېزه وکړي. تر د اوسه نه ده په همدې یو کال کې څونه ډېر کانفرنسونه وسو په ناروې کې په ځینوا کې په ډېر ځایونه همدا ډېر پاچي په ټینګار وکړ چې د ښځو ته حق ورکړي. ښځه پرېږدي چې ګرانده ته ولاړ شي، نجونه پرېږدي چې درس وکړي، تعلیم وکړي، خوندي خلک وکړي. مګر تر اوسه موږ هېڅ نه ګورو، هېڅ تر اوسه کوم هغې عملي نه ده شوی. هغوی خبرې وایي چې موږ منو مګر عمل نه کوي. ځکه موږ د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرو. دا یو کال یو کالم دی سو پروسه یو کوم مثبت شی موږ نه دی لیدلې د ښځو په هکله، د ښځو هغې اوسي د آینده لپاره د نجونو د ښوونځي وګوره. د همدې هر ځل چې دوی خبرې کوي همدغه وایي چې موږ یو ښه لارې پیدا کړو، موږ یو ښه روش یو سلوک دا شیان پیدا کړو چې نجونو ولاړ شي خپل ښوونځي ته ولاړ شي. تر اوسه یو کار سو تاسو تر اوسه هېڅ کوم طریقه روش او کوم قانون او کوم شی پیدا کړی نه دی چې نجونو ولاړ شي ښوونځي ته. زما په نظر د خارجي د هېوادونو اروپایي سازمان ملل د هغوی خبرې هم هېڅ دوی باندې اغېزه نه کوي.
شایسته جانی د تیری دوشنبه په ورځ بلې د تیری دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي سیما بهوس په یو بیان کې ویل چې افغان جونې او ښځې په خپلو کورونو کې محدود سوي دي او د کار څخه ایستل سوي دي او دوی باید ژوند ته پرېښودل سي. تاسو ویل چې طالبان پر نړیوالو غوږ نه نیسي او دا ډول بیانونه چې ملګري ملتونه هم ورکوي د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره دوی دا ډول بیانونه ورکوي، ستاسو په نظر طالبان اوربانی غوژ نه نیسي؟ خو طالبان ویلي دي چې دوی لنړیوالو سره تعامل کول غواړي، د غوی سره غواړي چې کښینی خبري ورسره وکي او د نړی پر کچا باندې ځان برابر کړي او د غواړي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل سي. ستاسو په نظر کوم دا سبب چې نتیجه به ورکړي چې طالبان د نړیوالو خبرې ته غوږ کشي؟
دوی غواړي چې نور نړیوال سره تعامل وکړي او نړیوال دوی سره بدعسنت وپېژن. نو ولې دا خوندي نه خلاصوي؟ نو ولې ښځه نه پرېږدي چې خپل وظیفه دنده ته ولاړ شي؟ که دوی واقعا غواړي خپله ژمنه باندې ولاړه ده، همدا کارونه وي چې ضرور نه ده چې نړیوال په رسمیت وپېژني که نه وپېژني. همدغه یو کال دونه ډېر ستونزې افغانستان باندې راغلې، دونه ستونزې د خلکو د افغانستان خلکو باندې راغلې، که اقتصادي وي که اجتماعي فرهنګي، د هر لحاظ نه افغانستان ډېره ټیټه راغلې ده. که دوی غواړي واقعا نور هېوادونه دوی ته د امارت په رسمیت وپېژني او زر نور هېوادونه زموږ هېواد سره مرسته وکړي، زموږ هېواد جوړ شي، نو پرېږدي نجونه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ شي، ښځه پرېږدي، نو ټول زموږ هېواد، زموږ شروان خپل هېواد دي. دوی نه پرېږدي ښکار وکړي، نه پرېږدي سمه ژوند وکړي. موږ ګورو د خلک وضعیت دومره خرابه ده، هسه یو هغې ډوډۍ نه پیدا کولی نه شي چې وخوري، او دا مهاجرتونه څونه ډېر سوی ده. دا چې ډېر سوی ده، دوی نه پرېږدي، خو دلته د کار زمینه مساعد نه ده، خو مجبور ده چې ولاړ شي. که لاس یې په لارې کې نه مړ کېږي، خو که مړ کېږي که رسېږي نه رسېږي، همداسې وضعیت هغوی باندې راځي. که واقعا غواړي دوی تعامل وکړي، اول د خپل ملت سره دوی خبرې وکړي، خپل ملت ته قناعت ورکړي. د دوی ملت د اوږې نه، د مهاجره، د هر څه نه مړ کېږي. دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو او نورو هېوادونو سره تعامل وکړي. زما په نظر دا ښه نه ده، اول باید خپل ملت قناعت ورکړي، دوی ته د کار زمینه پیدا کړي چې دوی کار وکړي. زموږ ډېر ځوانان ته بېچاره تحصیل کده او باسواده، لکه خو زما خپل زه خپله اوس په کور کښې ناست یمه، ته څه شي کار کولی نه شم، ځکه اوس تللی نه شم، نه پرېږدي. که دوی غواړي واقعا خو نو پرېږدي ټول زمینه، تور دا ټول شیان چې د ځوانانو لپاره، د ځوانانو او د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، دا پرېږدي خلاص کړي. ځکه موږ په داسې وضعیت، داسې حالت موږ قرار یو ولاړ یو چې باید موږ پرمختګ وکړو د هر لحاظ نه. دا ټول ځینې ته وګوره، دانشګاه د پوهنتون دا شیان څوره څونه رشته ده، پنځه دا شیان نجونو باندې بند کړې ده. ولې دا یو هېواد د هر شی ته اړتیا لري چې یو پرمختګ،
بلې شایسته جانې، تاسې ویل چې طالبان باید ښوونځي پرانیزي او دا د نړیوالو یوه غوښتنه هم ده د دوی څخه، خو په ټوله کې که موږ وګورو افغانانو هم همدغه غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، یعنې د ښوونځي پرانیستل د نجونو پر مخ باندې د افغانانو خپله غوښتنه هم ده، نه یوازې د نړیوالو. نو که طالبان ښوونځي پرانیزي په خپله دوی ته ګټه نه لري، او آیا یو حکومت باید له نړیوالو غوښتنه ونه کړي چې د زده کړو په برخه کې ورسره مرسته وکړي، نه دا چې په خپله راولاړیږي او د انجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړي؟
د ښوونځي فشار چې موږ دونه اعتراض لرلی نه کړی وو د ښوونځي لپاره وو، او د افغانستان د وضعیت خلکو لپاره وو. د دې لپاره نه وو چې د طالبانو پر ضد شاید به اوسي، هغوی همداسې هر ځل همدا ګومان کړی که شاید زموږ پر خلاف دوی اعتراض کوي او دوی خپل غږ وهي. که د نور هېوادونه فشار وو، تر اوسه دوی نه دي منلی. که زموږ د خپل افغانان د ټول ولایتونه، د افغانستان ولایتونه فشار وو چې دوی خپل غږ وسلی د درس د تعلیم لپاره، مګر دوی خپل اصلا خپل داسې کوم غبرګون، کوم عکس العمل نه دي ښودلی چې موږ ورته خوشحاله سو او دوی ښوونځي خلاصوي. خو زموږ ټول ټینګار په همدغه باندې، که دوی ښوونځي خلاصه کړي، نجونې ولاړ شي، د کار زمینه، زما په نظر ټول شیان به حل فصل کېږي.
بله، نارینه ولې په مظاهرو کې ګډون نه کوي؟ ستاسو په نظر هغه عمده لاملونه څه دي چې نارینه جرأت نه سي کولای چې راسي مظاهرو ته، که دوی نه غواړي چې د ښځو سره لاس یا د ښځو سره اوژه په اوژه ودرېږي، یا دوی غواړي چې دا کار وکړي، اما کوم ستونزه ده ستاسو په نظر څه خبره ده؟
کاش دا یې امارات په دې باندې پوهېده چې د اعتراض د هر شروان حق دی، چې کله چې د هغوی حق نیول کېږي چې باید د هغوی خپل هغه وباسي، که نه بیا دا نارینه دوی ډارېږي، دوی بېچاره هم ډارېږي، ښځو باندې هم فشار راځي، ښځو هم هغه یې کوي، وهي تبوي او زنداني کړي ده. زموږ سورني همکاران، موږ خپله څومره وخت په موده کښې موږ تهدید لاندې وو، د دې خبر که موږ بندي کړو بیا شاید به زره خلاصه کړي، او داسې به نور ځکه دوی ته شرم دي او نارینه دوی بیچاره د اعتراض به خاطر نه کوي چې دوی باندې کوي بیا هم معلومه ده چې کله چې دوی راغله وايي عمومي موږ تر اوسه هیڅ کومه داسې عمومي لیدلې نه ده دا عسكر دي هر شي دي د یو بهانه په یو طریق دوی اسم مرکوي او دا که ژوندته مړه راوړل ځان پاتې کېدل هیڅ معلومه نه ده چې هغه چیرته ده همدې خاطر دوی هغوی نارینه ته خپل ځان ندادې دي که واقعا دوی مراد غواړي چې د یو تخیرات داسي باید ورته نارینه ښځینه ټول یو ځای خپل غږ وباسي ټول یو ځای اعتراض وکړي مګر دوی کولی نه شي دې لامل هم چې هېڅ شی ته دوی نه نارینه کوي مګر زما په نظر دا یو لامل شته چې دوی ډېری او طالبان دوی وژني ښځو هم وژني مګر شرم کوي چې دا په هغه توپک باندې شاین باندې مړ کی مګر موږ هم باندې ډېر هغه کړی وو خو دا نارینه چې ولې خپل ځان هغه نه کوي میدان ته نه راځي او خپل ځان نه ښایي چې دا کنه د هر یو شروان حق ده که نارینه اوسي که ښځینه خپل غږ وباسي باید هېڅ اعتراض وکړي
بله شایسته جان کله چې تاسو په لاریونونو کې ګډون کاوه مخکې هم تاسو ته به طالبانو څه ویل دوی آیا تاسو خبر اورید د لاریون پر مهال کله چې به تاسو لاریون کاوه تاسو به د یو نقطې څخه شروع کوله تر یو بلې پورې به مغوشتل چې ولاړې سي څه ډول به دغه مخه نیول کېدل تاسو موږ ته ویلای سي چې دوی څنګه تاسو راتلل څه درته ویل یعنی څنګه د دغه لاریونونو مخه نیول
کله چې موږ په تاسو باندې شو کې راځو چې یو لږ تکیه موږ ورته تل شي او دا نو کې دا څنګه دوی خبر کې ده تر اوسه ټول ځایونه ما سره وو او نه پریښودل که ما څو ځله بیا وو څو هغه طالبان سره مې خبر وکړ ما لرنی کې چې ما وکړم هغه وخت ما دا زموږ حق ده موږ خپل حق غواړو موږ تاسو په خلاف نه یو نه تاسو باندې کې تاسو دوه هغه تاسو حمایت کوي او تاسو اروپایان هغه کوي سپورت کوي او تاسو نور خبرې کوي اصلا موږ خبرې تر وخت نه نیسي او زموږ دا شعار ده او زموږ دا بنات شان هغه کوي چې کوي لري کوي زموږ لاس نه اخري دا فایده په شان باندې شروع کوي زموږ اصلا خبرې باندې زموږ خبرې نه اوري نو هغه وایي نه نیسي که چې موږ سره خبرې کوو تاسو د هغې چې ما تاسو سره خبرې کړې هغه به دا اخري د دې چې ما یو سره خبرې وکړ نکدی و چې ما په هغه څنګه باندې ووښتم په هغه څه دې خبر نه کړم بیا دا زم تاسو دی وښتم ما له مو نه نه زنه دی ما دا زما حق دی اندس مو سره هغه وکړ د دې مشاجره مې ورسره وکړ اخر دا نو خلک چې شاوخه ولا نو وي خوري پرې د خوشی کې دې هغه باندې نه کوي خو دا نخته وځي وځي دې تاسو داسې دغه داسې خلک دي کله چې کیناسته خلک سره د افغانانو د خپل هیوادوالو سره د خپل ملت سره خبرې کول دا ټول څنګه کېدای مګر دوی نه غواړي دوی داسې نه کوي کوم څه ورته وایم دوی تاثیر خو اصلا تاثیر دونه ډېر نه لري او یوازې همدا د اسلامي تاثیرات هغه دینی تاثیرات شانې ولې دا موږ شکر الحمدلله مسلمان یو ټول پوهیږو په پنځه وخت په هند خپل موږ موږ کوو او قرآن کریم دا شی موږ زده ده مګر دوی غواړي چې ټول خلک وایي چې دوی غواړي چې ټول خلک لا سره مسلمان
شي شایسته جانې بلې تاسو یادونه وکړه بلې تاسو یادونه وکړه چې طالبان یواز دینی زده کړې لري په هرات ولایت کې ورستي لاریون سوی وو په دغه لاریون کې پر سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې خپرې شوې چې په دغه ویډیوګانو کې یو صحنه دا هم و چې یو طالب چې یو سړی دی راځي د افغان شذې چې هغه تور چادري کړې ده او یواز سترګې ښکاری د یغه د پوړنی د سر څخه ټینګ نیسي او کشوي چون چې دا چادري په دې پر ځان باندې ټینګ ده د دې څخه دا چادري نه استکیږي بلکې دا شذ ټوله سره یو قسم کول لکیږي او لاندې غورځي آیا تاسو په نظر دغه دینی تعلیم دی یا افغانی په افغانیت کې دا ډول برخورد اور شو دل کیږي و نارینه ته چې د یو پردي شې سره یا د خپل شې سره یې باید وکی او آیا په اسلام کې دغه جواز
نه ما زما د شمع ول د تعلیم دینی تعلیم دی دوی هم هم مکمل نه ده کاشکې د اسلام له حاضر دوی هم د دوی علم او دین ته تکمیل وو په دین کې زموږ په دین په اسلام کې داسې اصلا سلوک نه دی ویلی چې د ښځو سره څوک وکړي، مګر دوی موږ په سوشل میډیا کې ډېر ګورو، موږ په خپل ځان سره چې موږ سره چې دوی سلوک کړی ده موږ ټول وکتل. څو ځله په ځان کې دمې ته ویلی چې ښځه دې په ښځه مه پرېږده چې درسونه وایي، ښځه مه پرېږده چې کارونه کوي، ښځه مه پرېږده چې حجاب داشن. دا د اسلام بیخي دوی بېځایه ګټه اخلي. اسلام کې څه که دوی غواړي واقعا د اسلام عملي وکړي، په اسلام کې سمه هر شی واضح ویلي ده. اول ټینګه د حجاب د نارینه باندې کړي ده، بیا د ښځینه باندې.
تاسو که اوریدلې وی طالبانو ویلي دي چې دوی ته باید خبر ورکړل سي چې شوځي راوځي د لاریون لپاره، تاسو ولې دوی ته خبر نه ورکوي کله چې راوځي؟
مگر دوی پری نه خود اصلا په تاریخ کې پری نه خود چې موږ ولاس وای دلته اوس کې دینه نه راځي، ولې تاسو راځي چې دلته خپل مکتوب راوړي؟ نو دوی اختر نه قبول نه کوي چې موږ دوی ته مکتوب وي او دوی موږ ته اعتراض لپاره اجازه ورکړي. دا دوی خبره غلطه ده. که سمه ده توی تاسو غواړي چې خبر نه وي، بیا خبرې کېږي د هغه په وخت سنه په وخت، ولې زموږ امنیت نه اخلي؟ ولې موږ باندې فایر کوي؟ ولې موږ ستاسو په خلاف کو نه یو؟ موږ د خپل حق غواړو، د خپل حق لپاره خپل غږ باسو. که موږ ستاسو په خلاف ویلي چې طالبان مړ شي، طالبان ډېر ځای نه ولاړ شي، داسې خبرې خو نه ده. کله موږ په هېڅ یو اعتراض له دین کې داسې خبرې نه دي کړې، یا د امریکا پر ضد وو، یا د پاکستان پر ضد، یا زموږ د حق ده د خبرو. او دوی که خبرې شي که مکتوب ورکړو، اصلا دوی اول د مکتوب نه مني، ځکه په ادارات کې د ښځینه نشته چې د مکتوب د رسمیت او شیانه خلاصې کړي، او په ادارې کې مثلا نه پوهېږي.
یعنی تاسو بیره لري چې که طالبان مخکې د مخکې په تاسو باندې خبر سي چې تاسو لاریون کوي، دوی باید تاسو هیڅ را پرې نږدې چې راوځي؟ دغه مو هدف دی؟
اصلا نه پرېږدي. وو اصلا دوی نه پرېږدي. موږ ته ګواښ ورکوي، شاید به ادارې اوسي، شاید به داسې کوم عادثه بره خو چې تاسو ضمانت او ستاسو هغې زما دوم په غاړه کې نه ده، ځکه موږ ته همو داسې ویلي وو په یو څو هغه کې چې موږ اعتراض درلوده. زموږ څو اعتراضونه مخکې یو څو میاشتې مخکې ده، یو کال پرسي موږ چې کله چې اعتراض درلوده، او یو ناشنا سمر زموږ د ادارې ته مسیج کړی وو چې که سبا تاسو له دې تاسو په منځ کې کنسل چې زموږ ستاسو ضمانت نه کوو، او ستاسو دا مسؤلیت زموږ په غاړه کې نشته. داسې وضعي خبرې کوي دوی.
او ستاسو غوښتنه څه ده چې یعنی د کله چې تاسو راووځئ د مظاهرې دپاره، چون تاسو وسلې او کوم بل څه نه لرئ چې یعنی نښته اوسئ، تاسو وایاست چې تاسو په سوله ییزه توګه باندې لاریون کوئ، تاسو څه غواړئ د دوی څخه چې یعنی ستاسو امنیت دې ونیسي؟
او کله چې دا موږ ښځینه غواړو چې لاریون کړو په اعتراض باندې وو، دوی زموږ امنیت واخلي، ځکه موږ دوی په خلاف کې نه یو، دوی په خلاف کې موږ عمل وکړو. اده کله دا دوی هغه وخت خبرېږي که نه چې زموږ امنیت واخلي، مګر نه هغه وخت هم خپل سمه غبرګون نه ښیي زموږ په مخ کې، او غواړي چې زموږ امنیت زمان لري چې زموږ امنیت کنسل وکړي او موږ نه پرېږدي چې مخته دا څه دا تاسو ګوري چې سوشل میډیا کې هر اعتراض چې د هر ګروپ د اخیستې کړی ده، هغوی نه دي پرېښودلی چې مخلومات دي زمونږ کوم اصلا د شهن زمونږ اصلا ما ته زمونږ قادین ته زمونږ سلام او زمونږ بنرین او څوک شاهدونه ده زمونږ شهن نه ده.
ډیره مننه شایسته صافی چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو موږ د شذو د حقونو فعالې سونیا منګل ته هم هڅه وکړه چې بلې ډیره مننه موږ هڅه وکړه او ریدونکو چې له سونیا منګل سره هم تماس ونیسو، خو دوی زموږ زنګ پورته نه کړ. بل ځل به بیا هم له تاسو سره یو. اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی. د خدای په امان.
Wow, ra ra ra
دس وائی سوری روڈ ماؤ مکتب تزم